السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاستو يم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی او ری چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې روانې دي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ جنگي الوتکو نن سهار بمباري کړې ده د پاکستان توند خبرګونی پارولې نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالې بشي اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندهار ځای چارواکی وای پروزګان کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د غزنی ولایت ځای چارواکی وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسی پاتسونوال پاتونوالو ته مرګ جوړ لاوشتې ده او د پاکستان د بهرنی چار وزیر وای نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکی وای په اوروزګان کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د معلوماتو له مخې د عملیات په کندهار کې میشتو د سفر درې قیتې ځواکونو کړي دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د روزګان د مرکز ترینکوټ په سورماند سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکی وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسی پاتونوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده د ولایت ویان محمد عارف نورین د نن ازادي راډیو ته وویل د ولسی پاتونوالو پر یوه پوستا برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقول په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د صحوې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې د یوه روغتیایي وضعیت نازک او د درې نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
شاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تیروتنه سوی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړی دی که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې روانې خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لاره هواره کړي د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هیله څرګنده کړه د وی هله لرو چې بلاخره دا غونډې به وکړای سي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بلاخره له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسیږي او به کړای سو د خبرو لاره جګړې ته د پای ټکی کشیږي په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماشام په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خو د اړتیا په صورت کې بل ملا برادر څخه هدایت اخیستل کیږي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وای نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشی نن د سې شنبې په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په غبرګون کې ویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشی د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د افغانستان د پاکستان سفیر زاهد نصر الله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او بس تاسو ترمنځ د سولې خبري اغیزمنې کړې زاهد نصر الله ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره به د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملی اقداماتو یو برخه وي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړی و په همدې حال کې هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سخت دریځو پر یو مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی ویلي د هیواد هوایی ځواکونو یې په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سخت دریځو یو مرکز په نقشه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو په ځان وژونکي جهادیان یې روزل ګڼ شمیر سخت دریځې وژل سوي دي د وویل چې هیواد یې له جدي ستونزې سره مخامخ و ځکه دا عملیات کړي دي دا حمله وروسته له هغه سوي چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانمرګې برید کې ګڼ شمیر هندي پولیس وژل سول د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد منلی و د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هواد د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلی. خدای نه دی ویلی چې د هغه استعفا یې منلې کنه. د حسن روحانی دفتر بیا پر انستاګرام په یو پیغام کې لیکلی چې ولسمشر به د دې استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل دندې نه به بر استعفا وکړه. شاغلی ظریف دا خبره پرون پر خپل انستاګرام پاڼه کړې ده. د خپل خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کاري مودې په ترڅ کې ورسره ول او له دې کبله یې بخښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. او د اسرایل یوې محکمې د کابینې پخوانی وزیر په یولسو کالو بند محکوم کړ. پر ده تور و چې د ایران لپاره یې جاسوسي کوله. د محکمې غونډه د قضیې د حساسیت له کبله په محرمه توګه وسوه. سیګیف له 1995 څخه تر 1996 کال پورې د انرژي وزیر و او په 2005 کال کې ورباندې تور پورسو چې له هالند څخه یې اسرایل ته 2,000 په چاکلیټو لړلې د مخاطره موادو ګولۍ قاچاق کړې وې. دغه پخوانی وزیر په 2008 کال کې له زندانه راخوشې سو او په نایجیریا کې شاوخوا لس کاله ژوند وکړ چېرته چې د طب په برخه کې کار کاوه خو اسرایل یې په طب کې د کار کولو جواز ورلغوه کړی و. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې خبري مجله کې اورئ چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې روانې دي. د امریکایي پلاوي مشري زلمی خلیلزاد کوي. ښاغلي خلیلزاد پرون د طالبانو له نوي ټاکل شوي د سیاسي دفتر له رئیس ملا برادر سره هم مقدماتي لیدنه کړې وه او دواړو د نن ورځې په خبرو باندې ټینګار کړی و. افغان حکومت وایي چې هیله من دی د قطر روانې خبرې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کنه.
نن د هند د پاوز جنگی جت الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بالاکوټ سیمې بمبار کړې. ویل کېږي چې دوی د جیش محمد ډله هدف ګرځولي. پاکستان توند خبرګون ښودلی.
اس کو میں لائن آف کنٹرول کی وائلیشن تصور کرتا ہوں. اور
بارانی چار وزیر شاہ محمود قریشی وائی چی دا دے کنٹرول لائن سرگڑونه دا او پاکستان زان تا دے حق دفاع خوندی کولیشی. او د افغانستان د څارنې او ارزونې کمیټه مک وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې ځینې لاسوهنې او د فساد بیلګې پیدا کړې دي.
مثال های داشتیم از اینکه دستبرد های شده و سوء استفاده ها شده، ولی چون تاکید ما روی سیستم است ما افراد نام نمیگیریم.
او دا به هم در تخبارو کرد چې د ایران د بهرنی چارو د وزیر جواد ظریف د استعفا خبر په ایران کې بیلابیل ګنګوسې را پیدا کړی. رازو لمړی مطلب ته. نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې روانې دي. دا د دوی د خبرو پنځم رسمي دور دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې مقدماتي لیدنه یې وکړه او هغه وویل چې مهمې خبرې به روانې وي. طالبانو هم ویلي چې د نن ورځې په خبرو کې به په ځینو مهمو مسایلو باندې سوکری. نسیم شفق په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی او دا مسله هم پکې ځای کړی چې افغان حکومت هیله من دی د قطر خبرې وکولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې راژوندۍ کړې دي. د مخالکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې د غونډې بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبراتورو پنځم پړاو د دوشنبه پورز د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبراتورو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کېږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي.
و مردل چې افغان حکومت هیله من دی د قطر رواني خبري وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د قطر پلازمینه دوحه کې د لد سره به اوس مرکه وکړو. ښاغلی یوسفزی، مننه چې په سکایپ باندې راغلی او موږ سره خبرې کوي. دا راته وایي چې طالبانو او امریکایي پلاوی نن په کومو کومو مسایلو باندې خبرې کړي وي که تاسو ته معلومات شته؟
نن هم غونډه پیل شوله او البته په دې نننې غونډه کې ملا برادر اخوند ګډون نه لرلو. د سیاسي چالو لپاره د مرستیال ستانګزی صاحب خبرې کولې. نن ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول دي تقریبا شپږ وو نظامی چارواکو نن په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوو جوړ کړی وو ترسو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره د یو معاهده نو وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې پیغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولې شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. سهار 9 بجې پیل شوې دي، اوس هم په همدې موضوعاتو باندې خبرې کیږي. البته اوسه پورې دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کیږي، رسبندي به کیږي، هغه لاندې شروع شوی. اصل کې طالبان او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشل دي، د افغانستان نه د باندې امریکای سره خبرې او د غین وروسته د افغانستان په مسایلو کې د نن چې حکومت سره بسنګ برخورد کیږي، څوخ به سره خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي، باندې
مسایلو ته
وروسته خبرې کیږي.
ها سمه ده،
په غوسه پورې خبرې نه
شي. ما تاسو ټوئیټر وکړه لیکلی مو چې لسوایل شاین سره مو ولیدل، نن مور سره د لیک څنګه غت سویل څه موضوعات شته او آیا خوشبيني شته د خبرو پاړه باندې؟
او وسه پورې خدای زامه غوټل کې شدی او سیګ زم هغه هوټل کې ما اوس مذاکره جاری و. زیاتره خلکو سره چې موږ کتلو کغه طالبانو مشرانو یا واسه خوندو باستاني دي ټول امیدواري خلري، خو مطلب دا خبري ممکن ته پنځبي په ورځ پوری دوام وکي. خو وسه پورې یو 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 وخت مزل لا پاتې ده، یعنی هغه امریکایانو سره فکر کوم خبري اسانه دي، ځکه چې هغه دوه پوینټ ایجنډا ده، طالبان به افغانستان نه استعماليږي او غوی به افغانستان نه وځي. خو نن القاعده متعلق باندې چې اوس خبري وشولې هغه کې دا خبره راغله چې طالبانو پخوانی مشر چې کله وفات شولو یا ویشتل جو پاکستان کې اختر محمد منصور دغه نو وروسته د القاعده چې کوم د ملا هبت الله خان لپاره د اطاعت خطر لګلې واغه طالبان وسه پوری طالبانو موجوده مشر وای نه د منلای او واغه نه د انډورس کړي. نو دا یو نو یغه چې مطلب دا چې طالبان القاعده او د نور جهادي گروپونو سره په اسانۍ سره خپل تعلقات قطع کول شي.
د امریکای پلاوی مخکې د خپل سفر چې اعلان کړي او ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت د جدي خبرو لپاره وه څو آیت امریکا دغه کوشش کوي ک څنګه معلومات څه دي؟
او واځي خبره ده چې کله دا اسباب خلوص امریکا په دې رسیدلې د سو پرې دی د وټلو یو ټایم ټیبل ورنکې یغه وخت پورې خبرې په پراخ مټ مخکنه شتللې. نو زه فکر کوم دا کمیسونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتل شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرول شي. دغه نو ورسته به د افغان حکومت سره څو خبري شروع کیږي. په فلال خو طالبان وایي چې څو پوری مکمل انخلا نه وي شوی، وخت پوری خبري نه کوي، خو ممکن یو څه حد پوری غوی را کم شي، یعنی ک 50% انخلا مکمليږي. دغه نو ورسته به افغان حکومت او د افغانستان د لورو ګوندونو سره خبري شروع کوي.
ځین رسنیو کې راغلی چې آیا دا به ممکن سم وي که به ناسم وي چې طالبان که په خبرو کې پیشرفت وشي نو هغوی به پسرلني عملیات نه اعلانوي، ځکه چې یو میاشت کې پسرلی هم راځي. آیا دا خبره څنګه ده؟ تاسو په دې اړه معلومات؟
نه نه، دا درسته نه ده. پرون چې ما ستانکزي صاحب سره ولیدلو یا مې له سویل شاهین سره خبرې لږ مخکې وکړې، هغوی ویلي چې موږ داسې ویلي وو چې امن راشي بیا پسرلني عملیاتو ته ضرورت نشته. ده دا خبره د جنګ بندۍ خبره یا د جنګ درولو خبره یا د عملیاتو درولو خبره دوی چې زبون په ایجنډا کې نه درغلی او نوم دا خبره کړي د خومنګ غلط تعبیر د باندې خبرې نخصل شوې ده. زما مطلب دا و چې که امن وشي بیا یو عملیات ته هم ضرورت نشته.
او ډیره مننه کوم سمي یوسف زای ژورنالیست او د سیاسي چارو شنون کيو له قطر پلازمینه دوهې لمک سره خبرې کولې. د طالبانو لزین او استاد یو امریکایي پلاوی سره هم لیدلې دي او لمک سره خپل وروستي جزئیات را شریک کړل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هند پاوز جنگی جټل وڅکو نن په بالاکوټ کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دی او د خیبر پښتونخوا په منصره کې هم پروت دی، هلته څو ځای بمباري کړې ده. د هند پاوز تایید کړی ده چې په دې بمباري کې د جیش محمد ډلې یو لوی مرکز د ټریننګ یا د روزنې هدف ګرځولی او ګڼ دغه تروریستان یې وژلي دي. جیش محمد ډلې څه کم دونې مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي ملیشاو د بریدو کې پکې څلور څلوېښت هندي ملیشا ووژل شوې. پاکستان د هند لخوا په کشمیر کې د غبرید غندلې او ویلي دي چې دا د کنټرول د لاین سرغړونه ده او دوی به جواب ورکړي. نوریاس نوري په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
پاکستان وایي د هند حمله د ځوابولو حق خوندي ساتي. د خبردارۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن وروسته له هغې ورکړل چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشی له خپل جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر په دوه برخو ویشلې تیرې کړې ده.
یې لاین اف کنټرول کی وایلیشن ہے اس کو میں لائن اف
کنٹرول دا پر کنٹرول لائن تے رہے دے دا ز پر کنٹرول لائن تے رہے بولم پاکستان ورته د مناسب جواب ویلو د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نېشنل کماند ادارې رابلل شوې ځانګړي غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د هېواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسمن تایید کړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوی ډیلی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مکرر ډول له پاکستانه غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هېواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي. خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې د هند په بېلابېلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي. دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه. هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمېر ترورستان د هغوی روزونکي جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لدی څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي په وینا نه د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرخي 80 کیلومتره واټن لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه یا مک وای چې د دوی تازه موندنې ښیي د اداري فساد د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو پروسه او ګڼې نورې چارې زیانمنې کړي دي. دغه کمیټې مشر باری سلام د سه شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلاره وارزول شي. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي په کورنۍ چارو وزارت کې د دوی د فساد ځینې پیښې لیدلې دي، خو کورنۍ چارو وزارت په دې اړه باندې تازه غبرګون ونه ښود. ناجي صافی یو رپورټ جوړ کړی.
په کورنیو چارو وزارت کې کمزوري همغږي، د داوطلبۍ په پروسه کې د روڼتیا نشتون، په پریکړو کې بهرنۍ مداخلې، د افغان ملي پولیسو د ګمارنې په پروسه کې د زیات شمیر خلکو ښکېلتیا او د منل شویو معیارونو نه موجودیت، د پولیسو د پرسونل د دوسیو نشتون یا ورکېدل، او د تقاعد په پروسه کې د مقرراتو په پام کې نه نیول د دغه راپور مهمې موندنې دي. د دغې کمیټې مشر باری سلام د سه شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل د ارزونې په پروسه کې دین بلل شوی چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلارې وارزول شي. نوموړي ویل دوی داسې موارد هم پیدا کړي چې د وزارت په چارو کې لاسوهنې او سوء استفاده کیږي.
در بس موارد کې ما هم در
زموږ موندنې خي چې لاسوهنې او سوء استفاده شوی دي، خو دا چې زموږ ټینګار په سیستم دی نشو کولای چې د اشخاصو نمونه واخلو، خو له شک پرته سوء استفاده موجود دي.
په بشپړ ډول د ګمارنې اړوند ټولو مدیریتونو د ادارې جوړښتونو ارزول، د ګمارنې د سیستمونو ساده او اسانه کول، د تقاعد پروسې ساده کول، او د بشري سرچینو په مدیریت کې د برېښنایي سیستمونو معرفي کول د څارنې او ارزونې کمیټې له وړاندیزونو شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په خپل راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي. دغه شان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه لوري د کمزوري سارنې او ارزونې لامل سلګونه میلیونه ډالر چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځنګړې شوی وو نتیجه نه دا ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو، خو دغه وزارت په دې اړه لسویلو ډډه وکړه، خو یاد وزارت مخکې تر دې د فساد د موجودیت خبره رد کړې وه. دې سره هم مهاله د افغانستان د مشرانو جرګې غړی نادر بلوس په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو د بشپړې مبارزې زیل لپاره باید قوی مدیریت رامسته شي.
کومه کړم کې فساد در هم ادارات دولتي
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو راتلای، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې باید ځواب ورکوونکي وي.
خغلې بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نه کړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد لمنځه وړل به ناممکن وي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي خپل وړاندیزونه له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او هغوی د جدي اقداماتو ژمنه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د استعفا خبر په ایران کې بیلابیل ګونګوسې راولاړې کړي. ظریف د خپل استعفا خبر د یوې ټولنیزې رسنۍ انسټاګرام له لارې خپور کړی او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم هغه تایید کړی. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا ولسمشر حسن روحاني چې کلونه کلونه ورته ظریف نږدې همکار پاتې شوی د هغه استعفا منلې او که څنګه. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ایران د مرکزی بانک پنځاتیاومی عمومي غونډې ته په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نوم له دوه نورو چارواکو د ایران د مرکزی بانک له رئیس او د نفتو له وزیر سره یاد کړه. ویل چې دغه درې ارګانونه پر ایران د امریکا د فشارونو په تیره بیا اقتصادي فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې وو او دی روحانی پرته له دې چې د ښاغلي ظریف استعفا ته اشاره وکړي د دوه نورو ادارو د مشرانو ترڅنګ د هغه د کار او هڅو ستاینه وکړه او ویل
من میخوام از هر سه نفر تشکر بکنم به خاطر ایستادگیشون.
غوارم لطولو دری وارو کسانو ده دویده مقاومت ده دویده والتیاو به خاطر من نوکرم، هم لخاغلی دکتر ظریف، هم لخاغلی دکتر همتی او هم لخاغلی مهندس زنگنه، دوی هغه څو کوچه د دغه مبارزې په لومړی کرخه کې ولاړ وو او ولاړ دی. روحانی وویل که زموږ د بهرنیو چارو وزارت څه کوي هغه په خلکو پورې تړلی او د خلکو استازیتوب کوي. د هغه په وینا په ټوله کې حکومت د خلکو لخوا انتخاب شوی دی. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې جواد ظریف پرون د انستاګرام له لارې د بهرنیو چارو له وزارت د خپل استعفا خبر ورکړ. پر ظریف چې په 2015 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي او له هغې موافقې تیر کال د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې د توندلارو لخوا سخت فشارونه وو. د ایران د ولسمشر د دفتر مشر د انستاګرام له لارې ویلي چې ولسمشر د ظریف اکلک ملاتړ کوي. محمد وایزي وویل د ولسمشر روحاني نننۍ څرګندونې چې نوموړی وستایي ښکاره پیغام دی چې ظریف د ایران د خلکو ښه استازیتوب کوي او دی له کارونو راضي دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران پارلمان به نن په غونډه کې د ښاغلي ظریف د استعفا مسله وڅېړي. ویل شوي چې د پارلمان یو زیات شمېر غړو په یوه لیک چې روحاني ته یې استولی له هغې غوښتي دي چې ظریف د خپل کار ته دوام ورکړي. کار بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې وویل چې د ظریف د استعفا خبر له نږدې څاري او به کتل شي چې هغه په رښتیا استعفا کړی کنه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ویلي چې ظریف ولاړ او ښه شو چې ولاړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس په غنی منځنۍ چاپوي فلم سره شرپ پنځه باندې خبرونه کوو. ورزو کندهار ته د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې 135 پرمختیایي پروژې عملي کیږي. پر یادو پروژو 190 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ولسی تړون ملي پروګرام لخوا ورکول کیږي. صادق رښتینی او نور جزئیات.
د کندهار د ولسوالۍ پنځوي چې یو مهال د وسلوالو طالبانو لسترو مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس په کې د 190 میلیون افغانۍ په لګښت 135 پرمختیایي پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه، د لمریز برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیایي مرکزونه او د څښاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیله مند وایي چې په روانو پروژو کې له 1000 څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریبه ځمکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار پنځوي ولسوالۍ کې 135 پروژې منظور شوې دي چې د غل جملې 112 پروژو کار روان دي چې په عملا د نه شوراګانو کار په پنځوي ولسوالۍ کې روان دي چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 190 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو لګ اونو د څخاک د پاکو اوبو د اوبو د ویش حقابي محافظوي دیوالونه او اساسي لارته لاسرسي دا په دې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدي راتلونکي کې به ګټه اخیستون ته اوس پارل شي.
هیله من هم داراز وویل چې له دوه پروژو څخه به د پنجبایي 1,45,000 او 600 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي. پر همدې مهال د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي له روانو پروژو خوښ دي او وایي چې د نامنوي پر مهال له پرمختګ څخه لیرې پاته وه.
دلته د نامنۍ د وجې څخه هېڅ حکم نسوای راتلی. اوس موږ ته د ولسي تړون د خاصه شکو په بار بار ډېر ډېر کارونه شوي دي. موږ ته دا پروژه منظور شوي دي. د دغه مابعد موږ ته د بک سولر د اوبو سیستم هر څه برابر شوي دي، ټول په منظم توګه.
دلته په خوا چې وو دلته بیا امنیتي وو او خلک ډېر خلک بیا کار کوي او اوس دلته دغه امنیت شکر دی چې راغلي دي. زموږ د کلی خلک او زموږ د علاقه خلک د ولسی تړون په دغه کار باندې دغه اوس ډیر خوشاله دي او اخته دي او خلکو ته مکمل د کلی خلکو ځوانان ته چې په خو بیا کار ګرځیدل وس د روزانه ورته پیدا شوی ده.
یو وخت په دلته نامنی وی واده د کارونه نه کېدل، وس واجه شکر دی الحمدلله کارونه شروع دي، بندونه د پخېږي، دروازې شو کېږي. موږ ډیر راضي ډیر خوشاله یو وس واجه په دغه کار.
د ولسی تړون پروګرام د افغان دولت لس کلن پروژه ده چې د کلو ترڅنګ د هیواد په شارونو کی هم عمل کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتو سم زینو اسمیسونو زینو اوریدونکو چې اسمیسونو را لګیلی هغه تاسو ته ولولو. لپکتیانا سمیع الله حلیمی تندر لیکلی خدای دې وکړي چې د قطر پلازمینه دوه کې نه غونډه مثبته پایله ورکړي. قاسم زواک لیل مند لیکلی طالبان هیڅ وخت سول نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي. حلیم د میوند لیکلی مکلمن چې دا ور د قطر د خبرې خې نتیجه ورکړي. واحد مدقیق هم له لوګره لیکلی خوشبینو چې د قطر غونډه به د سولې لامل شي. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. سید سمی عباس ټولو ته راغلی څو او